شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې ستې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور هم وغځوله. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې پاکستان ته د بخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات سوي دي، خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده او ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز پاکستان ته ستنه شي. د خبرونو تفصیل په سر کې به هم ورسو. د پنشیر اړوند خبرته، د پنشیر په خینج ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله لسګونه کورونه وران شوي او یو شمېر کسان مړه شوي دي. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
واقعا یک حادثه بسیار هولناک و مدهشی است که تلفات تثبیت کرده
نشده. دوی واقعا یو ویرون که پیش ده چې تلفات مو تثبیت نسو کړی. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوی دي او 200 نور ته زیان رسیدلی دی. سلګونه جری په مځکه زرګونه د توت ونی او د غرز ډیره غیر مسموري ونی لمنځه تللی دي. د پنچیر د والی مرستیال په خبره د نویو سیلابونو خطر هم لیدل کې جوړه دفاع وزارت خې غوښتنه کړې چې د تحقیقاتي ډلو په استولو سره د مځکې د بیا شویدنې امکانات وارزوي. د غرض د پنچیر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر نجم الدین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د لومړنیو شمېرو له مخې په دې پېښه کې 4 لک کسانو مړه شوي دي، خو له هم د دې پېښې د تلفاتو او د ورکو کسانو دقیق شمېره معلومه نه ده. افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پېښې ډېر خواشینه کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لازمې مرستې ژر تر ژره ورسوي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل شوی دی. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه قمندان تیره شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې نوید احمد حقانی په غزنی ښار کې بریدونه ترسره کول چې یو زیات شمېر افغان سرتیري او دولتي کسان یې په نښه کړي وو. خبر پاڼه زیاتوي د نوید احمد حقانی په وژلو سره په دغه ولایت کې امنیت بهتره سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزیر په روزګان ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. طارق شاه بهرمي چې د پنځمه په ورځ ناوخته روزګان ولایت ته سفر کړی، ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو سره به یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي او محاصره دي وژغوري.
15 استقامتو کې ډېر اساسي باید کارونه وشي، چې یو د هغه جملو نه ده چې تعلیم د امنیت په حق له کوم پلانونه شد ویلري امنیت او دایره د امنیتی د خپل مرکز تیم کول باید دوی پراخه. دوی مغول سوالګانو کې چې تهدید پورته ده، که خاص روزګان ده، که چارشینو ده، که چنارچو ده، که دیراو ده، پلان رشول ده، تصفیوي عملیاتو، خاص عملیاتو، هوایی ضربو.
په همدې حال کې د ولایتي شورا مسؤلین بیا د دفاع وزیر دغه سفر نمایشي بولي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تېرو 2.5 کلونو راهیسې محاصره کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره وغځوله. د دغه کمیسیون منشي او ویاند سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغه ولایتونو کې تمدیدېږي چې د بېلابېلو دلایلو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د سرطان تر 15 پورې پکښې فعالیت پیل کړي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز چې په د مالی فساد په تورونو د احتساب د محکمې لخوا په اوږده حبس محکوم شوي پاکستان ته ستنه شي. پاکستاني چارواکي وایي د دوی له ستنېدو مخکې زرګونه پولیس د لاهور هوایي ډګر شاوخوا ګمارل شوي او د لاهور هوایي ډګر ته او بخشي تللي لاري ترل سيدي په روسي ورځو کې پاکستاني چارواکو د مسلم لیگ نواز ګوند چې مشري نواز شریف کوي سلګونه غړي نیولې څو پاکستان ته د نواز شریف د ستنېدو پر مهال د دوی د مظاهرو مخاوني سي نواز شریف ته تیر کال په جولای میاشت کې د پاکستان ستر محکمې د صدارت له څوکۍ لري کړاو تیرونی په لندن کې د عصري اپارتمانونو د اخستلو په خاطر په لاس کلبن محکوم سو همدارنګه د نوموړي لور مریم نواز په 2018 میلادي کال کې د پاناما په اسنادو کې د رسوایی په قضیه کې په اوه کلبن محکوم سو او د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې غوښتي دي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علی اکبر ولایتي ونیسي او ارجنټاین ته وسپاري. د ارجنټاین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا علی اکبر ولایتي په 1994 میلادي کال کې د دې هیواد په پلازمینه بونس آیرس کې په بمی چاودنه کې په لاس لرلو تورن دی. علی اکبر ولایتي چې د مهال د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنهای لوړ پوړی سلاکار دی، د پنجشنبې په ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره مسکو کې و او ټاکل شوی چې نن له روسیې څخه چین ته ولاړ سي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې تاسو ازادي راډیو ته ورسېست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره هم وغځوله. یوه څارونکي بنسټ یې هرکلی وکړ.
کمیسیون داسې کار کړی دی موږ هرکلی کړو د انتخاباتو په زمینه مسایل چې ولې یو شي نه موږ ویره او اندېښنه لرو. هغه دا ده چې داسې نه شي کمیسیون هغه نور خپل کارونه ساتي خپل وخت سره نه شي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په اروزګان ولایت کې وو.
شل تروریستي ګروپونو سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې د فعال دي. د افغانستان د بیوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنگي.
د طارق شاه بهرامي څرګندونه په یو راپور کې خبرو. په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانانو سره د تجارت د ودې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات شوي دي. زما حق زما رایه د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نوره هم وغځوله. د دغه کمیسیون یو کمیشنر ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی نه دي توانېدلي چې د سرطان تر 15 نیټې پکې فعالیت وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایه رئیس د کمیسیون د دې پرېکړې هرکلی وکړ. رحمت الله افغان نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر یې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې یو ځل بیا تمدید کړی. د دغه کمیسیون منشي اویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو لاملونو له امله پکې دغه بهیر نه و پیل شوی. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون فیصله کړې چې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې به دغه بهیر چې د بېلابېلو دلایلو له امله پکې نه و توانېدلی د سرطان تر 15 فعالیت پیل کړي. د نوم لیکنې بهیر د روان کال د سرطان میاشتې له 6 تر 20 تمدید کړي څو خلک وتوانېږي نوم لیکنه وکړي. ښاغلی هاشمي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تصمیم د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف نیولی. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوم لیکنې بهیر په ښارونو کې یوه میاشت او په ولسوالیو او کلیو کې لس ورځې تمدید کړی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوم لیکنې بهیر د روان مریض کال د حمل له 15 پیل او د سرطان تر 15 پای ته ورسید. د دغه کمیسیون منشي وایي د نوم لیکنې د بهیر له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 8,900,000 کسانو نوم لیکنه کړې. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28 ته رسرسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه مسله کولی سي چې زیاتو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
کمیسیون داسې کار کړی دی موږ هرکلی کوو د خلکو ته به زمینه مساعد شي ولې یو شي نه موږ ویره او اندېښنه لرو. هغه دا ده چې داسې نه شي کمیسیون دغه د تمدید اساس باندې په ځینو سیمو کې دوی پروسه غځوي هغه نور خپل کارونه څخه چې هغه د لس جوړول او خپل وخت باندې د اعلانول دي او له خلکو سره شریکول دي او په اړه د اعتراضونو راغونډول دي بشنه چې هغه مرحله اصلا یا تر پختن لاندې راسي خپل وخت سره نشي یا دا چې اصلا کارونه سي.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې بهیر له تمدید سره په خوا کې د رای ورکوونکو د نوملړ په ترتیب او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته پام وکړي او په انتخاباتي بهیر باندې د خلکو باور لا زیات کړي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور هم وغځوله. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان میوې او لاسي صنایع په نړۍ کې ښه شهرت لري او دوی به له افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جان باس دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوه غونډه کې کړي چې جزئیات یې حدیث پر دې سره کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په دوام په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د هند په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزو اړیکو د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړی. جان باس چې د پنځم په ورځ په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پنګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتول لپاره د چمتووالي په وی غونډه کې خبرې کولې وویل امریکا به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
And more importantly,
افغانستان ډیر داسې سلری چې د نیکنامۍ لامل کیږي او افغان سوداګر او پانګوال کولی شي د افغانستان واقعي انزور لړۍ ته وړاندې کړي او موږ ډیر هیله لرو چې په راتلونکو کلونو کې په دې برخه کې ډیر څه وشي او تمه لرو چې د سوداګریز نندارتول لپاره دوی مناسبه ډیره بریالۍ وي. د افغانستان او هند د سوداګرۍ او پانګونې نندارتون د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په مالي مرسته د سپتمبر په 12مه د هند په ممبئی ښار کې جوړیږي. دغه نندارتون د افغانستان د سوداګریزو توکو د بازار موندنې لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. افغانستان او هند چې له پخوا سوداګریزې اړیکې لرلې په دې وروستیو کې دغه اړیکې نورې هم پراخې شوې دي. په کابل کې د هند سفارت استازي یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدو د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي چارو مرستیال یادلی راز یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور پیاوړې کول ډیر مهم دي.
We do have a commitment. The government has a commitment to stand on our own feet.
نوموړی وی حکومت رښمنده چې افغانستان پر خپل پخو ودرېږي خو موږ باور لرو چې له خصوصي سکتور پرته موږ پر خپل پخو نشو درېدلای. په ورته وخت کې په یادې غونډه کې یو شمېر ناستو افغان پانګوال وویل چې حکومت باید د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره لازمي چارې برابرې او اجازه ورنکړي چې په کور دننه د ځینو ستونزو دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو ووري.
په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر او فشارونه زیات سوي دي. خو یو بل کورونی مسأله څېړو. د افغانستان دفاع وزیر اورزګان ته د سفر پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې به د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره او د دغه ولایت ځینې ولسوالۍ به د طالبانو له محاصرې خلاصې کړي. د ولایتي شورا مسؤلان بیا د دفاع وزیر دغه سفر نمایشي ګڼي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د فنشم به پوراز ناوخت اورزګان ولایت د خپل سفر پر مهال جمنه وکړه چې د غلطه ډیر ژر د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخامليات وکړي او دایمي امنیت براولي.
پنځه استقامتو کې ډیر اساسي باید کارونه وشي. یو د امغه جملو نه داد چې تامین د امنیت په حق له کوم پلانونه شدوی لري. امنیت دایره د امنیتی د خپل مرکز ته کول باید دوی پراخ دوی مغه وسلوالګانو کې چې تحدید پورته ده که خاص روزګان ده که چارشینو ده که چنارچو ده که دیراو ده پلار رچول ده تصفیوی عملیاتو خاص عملیاتو هوایی ضربو.
شاغلی بهرامی د اورزګان له خلکو سره بل ژمنه دا وکړه چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار به د وسلوالو له منګولو راخلاصوي او امنیت به ساتي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار چې د اورزګان ولایت لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري زیاته برخه یې نامنه او کنده او کفر ده. کوم چې د اورزګان ولایت خلک له تیرو شاوخوا اولس کلون رئیس درغولو او امنیت غوښتنه کوي. شاغلی بهرامی د غرازول چې د ځکه د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي د دې په خبره چې په افغانستان کې اوس د افغان دولت په وړاندې شل تروریستي ډلې جنګیږي او وسلې پورته کړې دي.
مونږ شپه ورځ کوښښ کړی چې خپل عسکرو ته، خپل پښتو ته، خپل بیزو ته ورسیږو. دا درې ګروپونه چې افغانستان کې فعال دي، که طالب ده، که القاعده ده او که داعش ده، یوازې دوی نه دي، یعنی ولس ګروپونه نور چې جمع دا درې شي، شل تر وروستي ګروپونو سره مونږ او تاسو په افغانستان او په منطقه کې دا فعال دي، او د افغانستان د بېوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنګیږي. او آباد جنگ هم تاسو پوهیږئ چې ساده نه ده، ګاونډي مملکتونه ورته د دوی حمایتوي، منطقوي مملکتونه دوی حمایتوي.
په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین د دفاع د وزیر دغه سفر اروزګان ولایت نمایشي یادوي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل ازادي راډیو ته داسې و:
د ډیره وخت په ډیرو مشکلاتو کې ښکېل دی، او دغه دوه کاله خو مطلق ټوله لارې د کلي و د کورو د ولسوالۍ لارې مطلق بند. نو دا تاریخ شاه برهمي د اروزګان ته راتګ، زه مطلق ته د دوی پیسو د یو خیالي دغه دپاره د دوی خپل خیالي هدف دپاره دا تګ بولم، هېڅ دی نه د عالمه څخه دلته معلومات سوی دی، نه د قومي مشر څخه، نه د ولایتي شورا نماینده. نو دی چې دلته اروزګان ته راځي، دوی لوړ پوړي چارواکي د اروزګان په ستونزو په ټول باندې په مشکلاتو باید ځان خبر کړی وای.
د افغانستان د دفاع وزیر پر داسې مهال اروزګان ولایت ته سفر کوي، کله چې درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو په څلورمې فلې لوا کې یو افغان سرتیری، یو امریکایي سرتیری ووژلی او دوه تنه یې نور هم ټپیان کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مسلم لیگ نن ګوند مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف ویلي چې ګوندی ملګری او مشرانی هرومرو نن د لاهور پر هوایي ډګر د نواز شریف هرکلی ته ورځي. ټاکل شوی چې نواز شریف او لور یې مریم نواز نن مازیګر له ابوظبي څخه لاهور ته ورسي. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره ده. ملالی جانې، پاکستان ته د نواز شریف د ستنېدو په درشل کې څه تدابیر نیول شوي او ولې؟
صالح صاحب، مننه. د پنجاب پولیسو په لاهور ښار کې شاوخوا 10,000 سرتیري ګمارلې دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نوند مشر نواز شریف وایي دی او لور به پاکستان ته تر رسیدو وروسته ګوري چې د محکمې لخوا د ورکړل شوي سزا پر وړاندې څنګه پر مخ لاړ شي. د پنجشنبه په ورځ د مسلم لیگ نوند ګوند یو غړي سناتور مشاهد حسین پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دغه ګوند غړیو پراخه ځپنه پیل کړې او سلګونو کسان یې توقیف کړي دي. د نواز شریف ورور او مسلم لیگ نون ګوند اوسنی مشر شهباز شریف د پنجشنبه په ورځ په لاهور کې خبریالانو ته په وینا کې د پنجاب پر حکومت انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې نه یوازې د ګوند انتخاباتي کمپاین مخې ته خنډونه درولې دي، بلکې د ګوند سلګونو نغړي هم نیولې دي. د جولای په شپږمه د احتساب عدالت په نوم محکمې د درغلیو په یوه قضیه کې نواز شریف ته 10 او د دلور مریم نواز ته 1 کال قید سزا واوروله. نواز شریف د جولای په 10مه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دی له زندان څخه نه بیریږي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د چارواکو له قوله لیکلي چې احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف ته نیولو امر اخیستی او هغوی به لاهور ته تر رسیدو وروسته له هوایي ډګر څخه توقیف کیږي.
بله، په عین حال کې په وروستیو ورځو کې یو بیا په خیبر پښتونخوا کې خصوصا ځینې خونړۍ پیښې څېړل دي. څول کېږي چې څوک لاس لري په دغه پیښو کې؟ په داسې حال کې چې ټاکل شوی روانه میاشت په پاکستان کې پارلماني ټاکنې وسی.
بله، د پاکستان په سیاسي تاریخ کې کوو ګورو د بیلابیلو ملت پالو او جمهوری ګوندونو مشران یا خود دولتي ادارو یا هم د غیر دولتي وسلوالو او سختري زور ډالو لخوا په نقشه سوی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د ځانمرګ برید پلټونو لپاره یو 15 کسیزه ډله هم جوړه کړې ده چې لکوا چې موریدل په دې څو ورځو کې د چهارشنبه په شپه په یکه توت سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په یو غونډه په ترګریز برید کې د ګوند د یو مشر هارون لور په ګډون شل نور کسان وجل سول او ګڼ شمیر ټپیان سول. د دې برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د یادونې وړ ده چې عوامي نېشنل ګوند د پیښې وروسته د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی او خپلې انتخاباتي هلې ځلې هم درولې دي. سالی صاحب، دا یادونه به هم وکړم چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې امنیتي چارواکو او د جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو رسنیو ته ویلي چې نن د اکرام خان دورانی پر ټاکنیز کاروان چاودنه سوې ده چې اکرام خان دورانی روغ رمټ وتلی دی خو لږ تر لږ څلور کسان په دې برید کې وژل سوي او 15 نور پکښ ټپیان دي. د بنو پولیسو د چاودنې خبر تایید کړی دی او زیاتوي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې بم د سړک پر غاړه ځای پر ځای سوی وو. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام فی پر دغه چارواکي دا برید د بنو په هوید سیمه کې هغه مهال سوی چې د هغه کاروان د ټاکنیز کمپاین لپاره روان و. اکرم خان دورانی له بنو څخه د پاکستان ملي اسامبلی ته د متحده مجلس عمل کاندید دی. د بنو ځایي خبریال د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او ژغ نه خپرولو په شرط دا خبره کړې ده چې د اکرم خان دورانی پر کاروان تر چاودنې وروسته پولیس او د ژغورونکي ډلې غړي د پیښې ځای ته رسېدلي دي. پولیسو سیمه محاصره کړې ده او ټپیان یې روغتون ته وړل سوي دي او په روغتون کې بیړني وضعیت اعلان سوی دی. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
ډېره مننه منلی بشیر و چې ومردل چې پاکستان ته د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور د ستنېدو په درشل کې پراخ امنیتي تدابیر نیول سوي. په عین حال کې مو په خبر پښتونخوا کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه له منلی بشیر څخه معلومات واورېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت خوست ولایت ته د صنعتي پارک د غصب سوي مځکې د ارزونې لپاره یو هیات استولی دی. هیات له ځایي اوسیدونکو سره تر کتنې وروسته ویل چې د دعوې سیمه او د خلکو اسناد به له نږدې څاري. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې یوه برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډیدلی دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوي په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاحکار وزیر او د پلاوي مشر مولوي محمد سردار زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې خاروالۍ حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزه د قوم د حسن محمد کلی چې د ځمکې په سر باندې د ولایت سره کومه د سوء تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوې ده د دغې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغې ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او ان شاء الله مو مطمئن یم چې داس معزز او مشروع نه او د دولتي اراکینو په مشوره باندې د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسب لاره چاره ولټو.
د خوست د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست د صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشې کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. دې خلکو چې څو ورځې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلي چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلي خو غصب یې نه ده کړی. قومی مشر حاجی گل نواز بندوزی ویل
غصب شوی کتن یو متر ندو او دای مون شخصی ملکیت تا افتدائی نا تر مرافعی پرا مرافعی نا تر تمیز پرا مون سرا قرار سرا دای ستر محکمه قضی الخوزات تا پو والی دو چه دا ملکیت شخصی دای نا دولتی.
دا شمیرگول پا نوم یابل زیو سیدون که هم وای چه دوی ددرگون و محکمه لپریک رو سر بیره دا زایی داری لچارواکو سر لکره موافقه کری و خود خود زایی چارواکو یاد زمک حکمتی بلیلی او ایلی دی چه پا اول گام که به حق دولتی زمک لغصب خلاصی که چه لمخ که دا دولتی پروژو پلی که دل پو که پلان شویدی. دا پا داسی حال که دا چه دا خوز خلک و سوداگر رو پا پرلبسی توگه لزایی داری غوختی چه دا صنعتی پارک زمکی لغصب خلاصی که چه پانگولو تا پا دیسی مکه دا پانگونی زمینه برابرشی.
تا سیازادی راژیو تواجه است. تا وسم زین اسمی سونه چی دا ازادی راژیو آوریدون کو دا افغان بیسیم شبکی دا تلس و تلس شمیره للاری ازادی راژیو تا راست ولیدی. باوری لشکین سخه پخپل اسمیس کلی کلی موش دا حق چم لاتر کو چی دو زرواکو پر خلاف وی. البته آوریدون کی البته ورستویو نیونو تا اشاره کرده چی پازین ولایتونی که دا خلق مظاهره هم پار ولیدی. دا پکتیا لات سمکنی ولسوالی سخه سمیولا حلمی تندر لیکلی. دا پکتیا پا طول مکتبونو که دزدکون زدونکو لپاره لوم څخه تر دولسم ټولګوی پورې درسي کتابونه نسته. عبدالواحد مدقق له لوګری لیکلي په کار د حکومت د زده کوونکو د درسي کتابونو د کموالي ستونزه حل کړي. لیوال له پکتیکا څخه لیکلي وسلول طالبان اوس د دې توان نه لري چې مخامخ جنګ وکړي، ځکه نو په لوګر او نورو ولایتونو کې ښوونځیو ته ګواښ پېښوي. داود مانکوال لیکلي چې د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه البته لیکلي د طالبانو پر مکتبونو سره په بریدونو سره وښوده چې دومره د افغانانو د تعلیم خلاف ډله ده. تاسید ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه اوري. ساينس پوهانو د ریژد ستونزې د حل لپاره نوې لارې چارې موندلې دي. نور بل اسمت سروان وورو.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریژد لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلې دي. د جان هاپکنز پوهنتون څېړونکي وایي پر موږکانو د درملو ازمیښت خورا بریالی و او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریژد ناروغي لومړی پلا په 1918 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریژد سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
زما رایا زما حق
نیوان دولس وادي مواد په روند سره خلاصي وي
مونږ د مېرمنې بیا هغه
مېرمنې او مهال درې د دانشا چې دغه انجن د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
زمارایا زما حق خبرونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د دریم مقام لپاره سبا د انګلستان او بلجیم ترمنځ مسابقه کیږي. دغه مسابقه پیلوبه د یکشنبه په ورځ د فرانسې او کرواسیا ترمنځ وسی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به په میلیونونو کسان دغه مسابقه وګوري.
ستاسو لا پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سید محمد هلمندی دا پیغام به هلمند ولایت نه درته پیغام. موږ مشکل ده دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورچ تاسې موږ ته میده کی نو هغه وای چې موږ ته دی افغاني میدان نشته او دا حکومت دی کوم مسخري د سزاګری وزارت دی کوم مسخري، یعنی دا خپل دی حکومت څنګه د حکومت خیال نه کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدار میده ماته پیدا کی دا افغاني د ټول افغانو میده دی باندې لسره پانی نه ورکی ولی څنګه د څک سره هله چې زما پیغام خبر چې تر مسول چې راغلی ورته 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 سمه.
السلام علیکم مدن انګرار ولایت شنوار نړی کني وله او پیغام دا سب کومه چې د ازمو شنوار ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دا داسې بے پروا ډاکټران دي موږ نن ورغړي د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ورغلی او دام داخله کړ داخلي پاتشي را کړی او د ماسیم سماجیه ته 2 بجې پورې د چا یو څنګه والی نه پاکړ ورکړي ډاکټران په خپل مخه دی دویګانې روباټ باندې خرڅي او مریض پختنه نشي او موږ ډیر غریب ولسته چې دې داسې پختنه نشي نه ډاکټر پختنه کا او نه حکومت پختنه کا نو دا به څه کار دی به دې چې ډیر ضرور پختنه وشي او دې پختنه ونه شي دا ورته ډیر بدبختی سره مخ دی.
زه ګریشن زما ګول خبره کوم زه دا طالبانو توان یې یو د جوړبن موخه څنګه شخوندې وکي کړ مسلمانان په هم په اختر په آرام چیر کې صدر ورځ بعد بیا تاسو ته صدر ته شو چې بیم ته پات راوخ سي دا سکه خوران وو وشتل در به در مکه در ته جنگونه وا فساد شروع کړي ته خدای او دې رزي د رسول او شر میږي دا ونه سامه دې لږه هم په دې لحاظ خدای دا شي مکه او جوړ وکي چې څنګه شي بغار او نه د سپېږي دا او نه بل دا وری نه د بل څه غواړي اخر څه درې ورځې دا ملیان وړونه په مخ مچول مچول دلته وخت راځي دی په اواز ولا بیا کثیر څه
سره. ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی او لوستلی سي چې ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې مو مهم راپور دی چې ناټو ژمنه کړې چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې شي. بل راپور مو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه یوه اونۍ تمدید کړله. دریم راپور مو مهم دی چې د افغانستان دفاع وزیر په اوروزګان کې ویلي چې ځینې ولسوالۍ به د طالبانو له محاصرې خلاصې کړي. د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وخت دی، له فریبا ظاهر نه اورو.
د پنجشیر په خینج ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو او مځک شهیدونې له کبله لسګونه کورونه وران او یو شمېر کسان مړه سوي دي. د پنجشیر د والي مرستیال محمد امین صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تلفات تر اوسه نه دي تثبیت سوي. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي او 200 نورو ته زیان رسېدلی دی. د پنجشیر د والي مرستیال په خبره د نویو سیلابونو خطر هم لیدل کېږي او له دفاع وزارت څخه یې غوښتي چې د تحقیقاتي ډلو په استولو سره د نورو مځکو د شهیدنې امکانات وارزوي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. دغه ولایت امنی قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د قمندان تېره شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت په روزګان ولایت کې د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. طارق شاه بهرامي د پنځمې په ورځ د نوښت روزګان ولایت ته په سفر کې ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو سره به یو شمېر هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې او محاصره دي وژغوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په شلو ولایتونو کې د نوملیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره نور وغځوله. تکه سوې ده چې د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز پاکستان ته ستانه سي. او د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې غوښتي دي چې د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ونیسي او ارجنټاین ته وسپاري. علي اکبر ولایتي په 1994 کال کې د دې هیواد په پلازمینه بونس آیرس کې په بمی چاودنو کې په لاس لرلو تورن دی.
له ملالی له فریبا ظاهر څخه مو د مهمو خبرونو لنډیز واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم لایک کولای سي چې ادرس یې د facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونو په پات شي بو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي.
زمارایا زما حق
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونو ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ په بحث کې په دې غږیږو چې د 309 ولسوالۍ له جملې نه په 115 ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شوراګانو ته یوې ښځې هم ځان نه دی کاندید کړی. کچېرې د ولسوالۍ په شوراګانو کې ښځینه استازي نه وي، دغه شورا له قانوني حیثیت نه برخمنې دي کنه؟ په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وای د ولسوالیو په یو شمېر شوراګانو کې د کجنه وکیلانو نشتون د دغو بنسټونو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کولای سي. دوی ټینګار کوي چې د نوماندۍ لپاره ښځو ته د امنیت او امتیاز په پام کې نه نیول د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندو ښځو لیوالتیا کمه کړې ده. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د لار موندنې په هدف له ټولو لارو چارو کار اخلي چې په ولسوالیو شوراګانو کې د ښځو لپاره ځانګړې شوې برخه دوی ته ورسیږي. په دې اړه راپور له یوسف خان زدران ناورو.
د یو شمېر ولایتونو د ځینو ولسوالیو شوراګانو ته د یوې ښځینه کاندیدات ولسی جرګې د ځینو غړو او حقوق پوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې غړي ګلالۍ نور صافی وایي د امنیتي ستونزو تر څنګ د ښځو ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې دوی په ډېرو ولسوالیو کې هیڅ ځانونه کاندید نه کړي. نوموړي وایي د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو نه د ملاتړ ټولنو مسؤلیت درلود چې د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ لپاره یې فعاله مېرمنې هڅولې او دوی ته یې لا لازم زمینه برابر کړي وای. میرمن صافی وای د خزو د حقونو د سلګونو ملاتړو بنسټونو له موجودیت سره سره لیدل کیږي چې دغه بنسټونو د خزو د وړتیاو او پوهاوی د لوړولو په نوم له پیسو لګولو پرته په سیاسي برخه کې د دوی د ونډې لپاره هیڅ څه نه دي کړي. له بده مرغه له 10 کلنې مبارزې وروسته دا خبر ښه خبر نه دی. د ښځو له حقونو نه د ملاتړ د سلګونو بنسټونو او په دومره لویوالي سره د ښځو چارو وزارت په موجودیت کې دا پوښتنه راولاړیږي چې دوی ولې له کاندیدو ښځو سره مرسته نه ده کړې. دوی باید لومړۍ درجه هڅونکي وای. اوس د دې لپاره چې چوکۍ خالي پاتې نه شي باید یوه استثنا رامنځته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښځو چارو وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ډېریو ولسوالیو کې ولسوالیو شوراګانو ته د هیڅ ښځې پر نه کاندیدا اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د افغانستان په 115 ولسوالیو کې هیڅ یوې ښځې ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو لپاره لازم سهولتونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو را روانو انتخاباتو ته 9 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې چې له ډلې 3 میلیونه ښځې دي. کمیسیون د ولسوالیو شوراګانو ته د ښځو د نه کاندیدا لاملونه تر ډیره نامنۍ د 12 ټولګۍ نه د فراغت د سند شرط او د خلکو ترمنځ عام رواجونه ګڼي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو شوراګانو کې به د میرمنو ونډه وساتل شي. د یو موږ له حکومت اړوندو بنسټونو سره خبرې پیل کړې دي ترڅو د ښځو د ګډون لپاره حل لارې پیدا کړو. موږ هڅه کوو دا شر چې د 12 ټولګي فراغت پکې راغلی حل کړو او دویم دا چې حقوق یې هم اعلان شي چې ښځې پوه شي حق یې څه دی. دا زموږ دنده ده ځکه چې په قانون کې د ښځو ونډه 25% قید شوې ده. د یو د انتخاباتو قانون وړاندوینه کړې چې ښځې بیا هم ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه کاندید نه کړي د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لسره تر سره شي. خود حقوقي چارو کارپو شام مدمل وای په غو صورت کې چې پولیسوالي شوراګانو کې میرمنې نه وي د ولسوالي شوراګانو پریکړې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي او ور سره د ولسوالي شوراګانو مشروعیت هم له پښتنې سره مخ کیږي. د ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتي عدالت سرته سره توب او پولیسوالي شوراګانو کې د ښځو د ګډون لپاره لازم کارونه تر سره کړي.
دا چې ولې د یو شمیر ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ځانونه نه دي کاندید کړي په دې اړه به د خلکو نظرونه واورو.
زما نوم عبدالملک ملکی ده د غزنی ولایت مقر د ولسوالۍ یم. د ولسوالیو چې کومې شوراګانې دي هیڅوک اوس امن نسته نه هم نه ده. هیڅوک د خپل خور ته د خپل ښځې ته د خپل لور ته نشي ویلی چې تو ورسه انتخاباتو کې ګډون وکړه. ولې د دې اوسر ته زیان ده کزیان نسی دادی هر سلی وجدان منی سی دا خبر کشور بلوسوالی شورا دا پا مخلاله سی خدا تا ستوندیستا کمی خدی سی ونده وان اخیدی بلوسوالی و پا شورا کی دا خو هیچ شوریت بانه لری
بدی مهمه ده چې دا خزی پوښی چې موږ حق او حقوق سره کې زموږ د نورستان خلک باندې زنانه په دې باندې شعور پیدا کی او د دې نه استفاده وکړي چې دا زموږ خور عادتې دی هغه په ژبه خبرې کوي. نو دا ډیره مهمه ده چې هغه په ونده وخلې او برخه پکې وای.
نن د امام احمد الله د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ ما کچیر د شدې په انتخاباتو کې ونده ورنکې او ونده وانه خلی دا انتخابات مشروعیت لاندې راغلي دي او راځي ارتړای په پیږي شج اقلري په دې ټولنه کې چې مقصد ام په څوکۍ پارلمان کې ام په مقصد په انتخاباتو کې ام په ارش کې اکبر کې ولی حقوق دي ولسوالۍ شوراګانو کې باید اکبر کې ګن اکبر نه کې دا تر مشروعیت لاندې د انتخابات صحیح راځي نه ود اکبر کې ارش لري خپل اکبر سيږي د شادو حقوق دي مکتبونه د شادو نسته شای نسته د دوه خبرې څوکې خوشاله به کوي نرخ نه کوي نرخ نه کوي نرخ وایي ځوان منظر ما ټولې دي ما سرګ نه خلاص دا خپل حقوق لري بشري حقوق ته شادي اکل کې پولیسوالو انتخاباتو کې مشه اکل لري که په پارلمان کې ما اکل لري خپل وانډه دی ورکي.
د 115 ولسوالیو په شوراګانو کې د خځو نه ګډون به څومره په ولسوالیو کې ښځې له خپلو حقونو محرومې سي او دا چې د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي په دې اړه مو بحث رابللی چې په بحث کې راسره مېلمانه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویا نظام الدین حق پرس او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. پرسب لومړۍ پوښتنه له تاسو نه پیلو.
دا چې ولې د ولسوالۍ شوراګانو ته خزینه نوماندانې نه لرو، عوامل یې په څه کې دي، او په همدې اړه که معلومات راکړي وروستي معلومات هم څه دي، یعنی څومره ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره خزینه نوماندانې نشته؟
لومړۍ مسله دا ده چې یو خو د په قانون کې ځینې موارد راغلي دي چې بدبختانه باید ووایو چې زموږ د سیاسي جغرافیې سره او زموږ د لیرو پرتو سیمو سره د افغانستان یو څه ستونزمن تمامېږي. یعنې ښځینه نسي کولای چې هغه شرایط پوره کړي په ځینو ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو کې. د مثال په ډول تحصیلي درجه ورته شرط ښایي چې د دولسم ټولګۍ څخه باید فارغ وي، یو څه مقدار پیسې چې باید هغه پرداخت کړي او د پروسې ته داخل شي. او بل مهمه مسله دلته دا ده چې د ولسوالي شوراګانو د نوم وکیل صاحبانو د پار امتیازات په نظر کې تقریبا نه دي نیول سوي. یو برخه چې هغه د ترانسپورت برخه ده، ډیر لږ پیسې ورته په نظر کې نیول سوي دي. او حال دا چې تاسو ته معلومیږي چې په ولسوالي شوراګانو کې بیا د ښځینه ونډه ډیره مهمه ده. بیا چې ښځینه راځي په ولسوالي شوراګانو کې ځان نومان کوي، اول ته وکالت مخته بیایي، ډیره سخته ده. او ولسوالۍ کې موږ تاسې پوهیږو چې په اکثرو ولسوالیو کې تقریبا ناامني ده، ستونزې ډیرې دي، د نامنې ستونزې، اجتماعي ستونزې، نور عنعنوي ستونزې دي په کرجاتو په دې برخو کې.
یعنی تاسو له نظر اساسي ستونزه نامنې ده که دغه شرایط کې ښودل؟
ډېر دلایل لري د نامنیو برخه ده چې دا ډېر پراخ تاثیر لري د ښځینو پر، د نوماندانو پر تعداد باندې. همدارنګه د قانون مې درته وویل چې قانون کې هم ځینې شرایط دي چې دا ښځینه یې نسي پوره کولی. او بل زموږ سسي د هیواد کلتوریک مسایل دي چې بدبختانه باید ووایم چې تر دې اغیزې لاندې هم ښځینه راغلي دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون دا چې یو عادلانه سراسریز عمومي ټاکنې باید ترسره کړي په هیواد کې، یو عادلانه نظام رامنځته کړي د اساسي قانون پر مبنا باندې. د ټاکنو خپلواک کمیسون پر خپل وخت او زمان باندې کار کړی دی او کوشش یې کړی دی چې جندر مراد سي په دې ټاکنو کې.
یعنی هغه ولسوالۍ ته چې ولسوالۍ شوراګانو ته چې خزینه نوماندان نسته، دوی عریضه کړې وي خو شرایط پوره کړي نه دي.
یو تعداد که دلته زه شمیرې درته وایم، زیاتو تعداد خپل فورمې اخیستي دي دغه دپاره، هغه فورمونه یې اخیستي دي مګر بیرته ولایتي دفترونو ته نه دي سپارلي. یوه ستونزه ده. دومه خبره دلته دا ده چې زه فکر کوم چې یو خو هغه په قانون کې چې ځینې شرایط راغلي دي هغه یې نسوی پوره کولی. او دوم مسله د امتیاز ده. یعنی دا ټول داوطلبان، دا ټول کسان نسی کولای چې وظایف اجرا کړي. خو بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسون په دې برخه کې هڅې پیل کړي دي چې وکولای شي د حل لارې ورته پیدا کړي.
د حل لارې ته بیا وروسته راځو. د سره ته ولای شي چې د افغانستان په کومو سیمو او په کومو ولایتونو کې ډیری ولسوالۍ ته دغه نوماندانې نه لرو؟
په عمومي انداز ویلای شو چې په ټولو هغو ولایتونو کې، هغه ولسوالیو کې چې هلته نامنې ډیره ده، هلته د معارف بهیر ضعیف وي، هلته ښوونځي کمی، او هلته دغه کلتوریک مسایل ډیر سخت وي، هلته اقتصادي ستونزې. یعنی دغه ټولې منطقې تقریبا پاتې دي.
رشید صاحب، حق پرست مخکې یادونه وکړه ځینې شرایط او ځینې کلتوري مسالې او نامنې ټولې دې باعث سوی ده چې په ځینو ولسوالیو کې ولسوالۍ شوراګانو ته نوماندې ښځې ونه لرو. دغه شرایط بستونزې وی خودل بستون زی ورته او که نور څه عوامل نه دي؟
بیر شرط کوم شرطونه چې مطرح سلو د خوځای باندې، په خوځای باندې دی پام وړ دی. ولې یو څو موضوعات نور هم پدې کې شامل درې شي. یو خدای غدا چې په مجموع کې دیموکراسي سیاسيون چې دی دوی ستراتیژیک خبرونه نه لري، برنامه نه لري. کچیرته دیموکراسي سیاسيون ستراتیژیک برنامه درلودي، د مخکله دوی به مخکله مخکله په ساحه کې خلک سره کار کړی وای. باید خلق هڅولی وای. یو څوک مثلا په مرکزی کچه باندې د لوی قدرت دعوا لري، دوی غواړي چې واک په ځان سره ولري، ولې په سیمه کې به دوی کار نه کوي. نو د سیاست مرکزی کېدل، د ټولو سرچینو راغونډېدل په مرکزی کچه باندې، او د ټولو سیاسینو پاملرنه فقط مرکز ته، دا هم د دې لامل ګرځي چې په سیمه کې موږ ستونزې ډېرې ولرو. اوس فار مثال زه تاسو ویلی سم که موږ تاسې لوی جرګه لپاره برنامه لرو چې راځي د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړ سي. د هغه لپاره ولسوالۍ شورا یو لوی ترکیب کې راځي او هغه اساسي رکن هغه ده. ودلته سیاسینو نه نماندانو سره کار وکړ، نه د خلکو سره کار وکړ چې وړ کسان دوی وهڅوي او نماندي کړي، خصوصا د ښځو برخه کې. نو دا هم ستونزه وه. بلې شی باید ووایو چې د خلکو د هڅول لپاره موږ یو لوی برنامه خپرونه نه درلوده چې خلک وهڅول سي. موږ له پخوانه یو دقیق اسسمنت یا ارزونه ترسره نه کړله چې په کومو سیمو کې موږ کوم حالات سره مخامخ کیږو،
کوم ارګان ته ورګرځي، یعنی خلکو ته ورګرځي، انتخابات خپلواکه مسون ته، حکومت ته، چا ته
ورګرځي. د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې بیر سکس نوې تجربه ده. موږ پخوا دغه څه چې ولایتي شورا ته په لومړي قدم کې انتخابات دایره کوله یا ورسې جرګې ته، دغه ستونزې درلودې چې د بېلګې په توګه مثلا ورزګان کې کله چې موږ لومړنۍ پارلماني ټاکنې درلودې، هلته ښځینه کاندید اصلا ولسې جرګې لپاره نه وه په لومړي سر کې. خو نن هغه زیات کاندیدان لري. یا په نورستان کې موږ د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدان نه درلودې. نو اوس د ولسوالۍ شوراګانو لپاره عین حالت کې مخامخ یو. نو دلته یو دا چې موږ تېرو درسونو نه پوره زده کړه ونه کړله. په لومړي سر کې داری کمیسیون د دندو څخه وه چې هغوی د دغه ټاکنو د بریالیتوب لپاره باید هغه ټول حالات او وضعیت مطالعه کړی وای چې موږ له کوم حالتونو سره مخامخ کیږو.
دلته یو مشکل ده، شرایط سخت دي. یو څه ناڅه که هغه دغه په پام سره شرایط کم یخي وای، یعنی هغه کسان چې لږ تر لږه سواد لري باید کاندیدسي، هغه څوک چې عمرونه یعنی تر دې څو پر رسیدلي، دغه هم تاثیر لري. دلته لږ زیاتی نه ده سوی د انتخابات خپلواکه کمیسیون د قانون له مخې.
دلته قانون د ټاکنو خپلواکه کمیسیون جوړ کړی، خو بې انصافي دغه قانون گزارانه ده چې ولسی جرګې ته چې هغه یو مهم رکن ده، هلته د تحصیل او تعلیم لپاره اصلا شرط کې نه دي. هلته یو بې سواده هر څوک راتلی چې بالاخره راشي په یو مهم اساسي رکن د افغانستان کې کینی، د قوانینو باندې هغه بحث وکړي، هغه عدالت تامین کړي او بالاخره حکومت مسوله کړي. ولې ولسوالۍ شورا لپاره چې هغه په ټیټه کچه باندې یو بنسټ ده چې هغه د چارو په نظارت کې د حکومت ولې لپاره کار کوي، بیا هغه تاسو دغه شرطونه جوړ کړي. او ښه پوهېږم چې د ولسوالۍ په کچه باندې په ډېرو سیمو کې مثلا ښوونځي، فراغت، د دولسم د ښځو ګډون، د کلتوري لحاظ، په هر لحاظ باندې دا ستونزې دي. نو دلته د قانونګزارانو هم یو ستونزه ده، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم متاسفانه چې یو ښه ارزونه ترسره نه کړله، او د ښځو چارو وزارت همداسې نور اړوند ادارې، دوی هم باید حداقل مخکې له مخې نه دوی باندې بحث کړی وي چې ښځینه نماندان خصوصي ولسوالۍ شورا لپاره په کوم حالتو کې به دوی ستونزې مخامخ کیږي او څه باید وسي. نو دغه برخه کې د بېلابېلو ادارو ستونزه سته. البته برخه
اخبار صاحب دلته مخکې یادونه وسوه چې قانون په دې برخه کې یو څه ناڅه سخت ده، شرایط سخت دي، څو کاندیدان هم نه لرو. د دې لپاره چې کاندیدان ولرو په دغه شرایطو په دې قانون باندې له سره غور نه درمان
غور کول دا خو د مکنی کوې کار دی، او د دې ترڅنګ ځینې وختونه د مربوطه ارګان د خوا څخه په تعدیل د قانون کې او یا په ایزاد د ځینو مادو کې یا په دې برخو کې مربوطه ارګان کوی سي پیشنهاد وکړي، هغه خپل تی مراحل لري. مکنینه قوه په دې ارتباط باندې د قانون ګزارۍ مسؤلیت او دنده په غاړه باندې لري، خو هغه بعدي خبرې دي. را روان پارلمان کې به اوس وخت ډیر کم دی، فکر نه کوم چې موږ د مرحلې ته ورسیږو. یو مسله چې ډیره مهمه ده، هغه دا چې ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یو سل درې پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی، یو عادلانه انتخاباتي نظام پر رامنځته کولو باندې مکلف دی، چې درې دېرشم ماده قانون اساسي هم ټول اتباعو د انتخابېدلو او انتخاب کولو حق ورکړی. نو د قانون پړنا کې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون خپل دند سر ته رسي. دا چې په قانون کې کوم شرایط راغلي دي، په دې کې ټاکنو خپلواکه کمیسیون څه کولای نه سي، ځکه د قانون تطبیق د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دنده ده.
رشید صاحب، د یادونه وکړه وايي قانون په لیکيږي په داسې حال کې چې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره 50% باید ښځې وي. کله چې شورا جوړه سي، دغه شورا قانوني حیثیت لري؟ یعنی څومره دغه ټاکنې باید پاک او شفاف وي او تر څو پورې چې د ښځو ونډه کې تضمین سي؟
دلته ټاکنو قانون حکم په دې کې وي چې باید ټاکنې عمومي وي او د ټول وګړو په حال باندې هغه برابر وي چې دوی پکې د ګډون زمینه ورته مساعده شي. نو ټاکنو د ښځو ستونزې په پام کې نیولې دي او دوه خطر 15% سهمیه یې په شورا کې ورکړې ده، یعنی په هر شورا کې 1500 د ښځو لپاره تخصیصي او ځانګړې شوې دي. اوس دلته دغه ستونزې چې راپېښېږي طبیعت د هغوی څوکۍ به خالي پاتې کېږي، ځکه چې قانون کې دا نه دي ویل شوي که چېرته ښځینه نماندان هلته نه وي بیا کمیسیون کولی شي چې هغه څوکۍ د نارینه وو کاندیدانو لپاره تخصیص کړي. یعنی دغه حالت د قانون ګونګ ده او مبهم ده. نو فکر کوم چې دا څوکۍ به خالي پاتې کېږي، او کله چې څوکۍ خالي پاتې شي خو دلته یو دا ده چې تاسو د ټولنې هغه نیم پایکار چې ورته چې ښځې دي هغه هم له خپل حقه محروم سولې، دوم دا ده چې او ټاکنې عمومي نه سولې، او درېیم قدم دا ده چې بالاخره هغه څوکۍ چې خالي پاتې کېږي دلته په نصاب باندې، دلته په پرېکړو باندې، دلته د ښځو په هغه عمومي وضعیت باندې هغه خامخا خپل تاثیر کوي. او دا فکر کوم چې ډېر مساعده زمینه به نه وي د ښه انکشاف لپاره، ښه پرمختګ لپاره. ولدا چې اوس دغه ستونزې سره موږ پیک شوي یو، له بده مرغه دا یو ډېر بده ستونزه ده. او دلته د مسله د انتخاب ده چې څوک یو ځان کاندید کړي او یو څوک بالاخره هغه ته رایه ورکړي. کاشکې بحث د انتصاب وایي چې کمیسیون ته موږ وړاندیز کړی وای چې دوی حداقل ځینې ښځې په ګوته کړي، کله چې له بده مرغه دا وضاحت نشته چې که دا هلته ښځینه کاندیدان نه وي نو د هغې څوکۍ د نارینه وو ترکړي، یو مقصد ډکې دی شي یا بل لاره چاره پیدا شي. دلته فقط د کمیسیون هغه د یوه لایحه ده چې هغوی جوړه کړې ده خصوصا د نماندانو د لومړۍ کنې بهیر لپاره، او په هغې کې دوی ویلي چې د ښځینهو لپاره به دوی یو سلسله نرمښت لري چې زمینه هغوی ته ډېر مساعده کړي، د هغوی د ګډون لپاره امکانات برابر کړي، تر څو چې دوی باوري شي چې بالاخره د ښځو په ښه ترکیب سره دغه بهیر کې برخه اخلي او مبارزه کوي او هغه ځانګړې څوکۍ ترلاسه کوي.
حق پر صاحب، نامدي څومره د ښځو په وړاندې باندې ستونزې رامنځته کړې دي؟ هغه ښځې چې ځانونه نوماندې کړي دي، نوماند وخت لري چې ځانونه نوماند کړي، څومره په وړاندې باندې خنډ ګرځېدلی؟ البته نامني
مخکې تر دې چې سوال ته راسم، یو مسله چې ماته ډېره مهمه ده، دا د ډیموکراسۍ مفهوم هم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې وګړي افراد وکولای شي چې خپل اراده تمثیل کړي، یا مستقیم خپل د خواو یا هم غیر مستقیم د نورو افلاد د خوا. د ټاکنو خپلواک میسون د ملت ډیموکراټیک کور دی، د ملت د تمثیل د ارادې د تمثیل کور دی. موږ د ټاکنو خپلواک میسون دانسی کولای چې خلک دې ته مجبوره کی، ښځینه دې ته مجبوره کی چې باید حتمان سبتینام وکړي، نوماند شي. دا د دوی ډیموکراټیک حق دی، سبتینام کوي نه کوي.
خو کله تر اوسه منطقي فکر وکړو، مخکې رشید صاحب یادونه وکړه چې د انتخاباتو عمومیت هم ډېر زیات مهم ده، عمومي والی ډېر زیات مهم.
بالکل،
کله که ښځه پاتې شوي، یعنی ښځې نوماندې نه شي، رایه ورته ورکړي، د انتخاباتو خو له عمومي والی نه راووته.
زه فکر کوم دغه د
یعنی نارینه وو ته پاتې سول،
زه فکر کوم د عمومیت بحث که موږ کوو، عمومیت دا معنا چې په یوه ساحه کې ټاکنې ترسره کیږي، په بلې ساحه کې نه ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک میسون د ټول هیواد په سطح باندې ټاکنیز بهیر راپیل کړی دی. په ټول هیواد کې دفترونه لرو، ساحوي دفترونه، مرکز دفتر نور، یعنی دغه د زمینه برابره کړې ده. دا چې د لاملونو رامنځته کیږي، د قانون سختوالی دی، پر دوی باندې شرایط نسی پوره کولی، لاسرسی نه ورته لري، نا امنی د کلتوریک مسایل دي، هغه خو بیا د ټاکنو خپلواک میسون ستونزه نه ده. بل د نامنی واقعا هم خپل تاثیرات لري، یعنی پوکول اده زیات تاثیرات لري د ټاکنو پر بهیر باندې. اوس که موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې امنیت وای، نو د دې څخه معلومېدل چې د آگاهي پروګرامونه به پر خپل وخت باندې تطبیق شوي وای، تعلیمی بهیر به پرمختللی وای، کلتوریک مسایل به ډیر سخت نه وای، هر خور به خپل حقوق ته لاسرسی درلودلی، خپل د اواز پورته کولو جرأت به درلودلی. دا ټول هغه مسایل دي چې ناامنۍ خپل تاثیرات پر اچولی دي.
رشید صاحب، د ولسی جرګې لپاره شرایط ډیر زیات اسانه دی، البته دومره زیات نه دی سخت لکه د ولسوالۍ شوراګانو لپاره. مخکې له مخکې د تاسو د قانون لوستی و، د قانون په اړه تاسو د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه حکومت سره په دې اړه غږېدلي نه وي، دوی درته څه ویلي وو؟
موږ دغه موضوع ټول مخکې له مخکې نه له اول پارلمان سره کله چې هغوی د ټاکنو په قانون باندې کار کوو، اوس له 2013 کال ټاکنو څخه ټول شریک کړلی. موږ هم دا ویلي چې باید ولسي جرګې ته ځینې شاید کېږدو چې هغه د خل دغه د پارلمان له کاري چوکاټ سره همدارنګه د هغوی د کاري اړتیاو سره برابر وي. اوس یو څوک قانون باندې کار کوي که هغه لیک لوست باندې پوه نه وي، هغه لوړ زده کړې ونه لري، نو خامخا چې د هغوی په کار کې به لکه د تیرو اوو اتو کلو کې موږ تاسې ستونزې لیدلې، بیا ورسره مخامخ کیږو. خو له بعد مخکې دلته چې د ګټو ټکر په حالت کې ډېرې لوی ستونزې رامنځته کوي. د پارلمان وکیلانو چې اکثرا یا ځینې د سواد و یا تحصیل له نعمت څخه دوی بهرمند و، دوی د شرطونو کې ښودل خصوصا د تحصیل ځان لپاره خنډ بوړو چې سواد بیا دوی نسي کولی چې ځان کاندید کړي، یو دلیل. او حکومت هم له بعد مخکې کله چې به فرمان باندې کار کوو، نو هغوی هم نښوښتل چې د پارلمان سره ډېر ځان ټکر کوي چې هلته بیا وکیلان غږ پورته کړي او حکومت به ځینې محافظه کاري اصول همدغه ده چې موږ تاسې اوسنی د ټاکنو قانون له بعد همغه دغه ستونزې لري. هیله من مې دا ده چې په راتلونکي کې بیا کوم نوی پارلمان چې راځي چې هغوی د ګډ ټکر په پام کې ونیسي، ولې ښه شاید په دغه موضوعاتو کې باید هغه کړي.
حق پرست صاحب، دلته که وګورو همداسې انتخابات مخکې ولاړ سي، نو یو لویه طبقه خصوصا په ځانګړې توګه ښځینه له همدغه ټاکنو له کاندیدي له حق همدانې رایه ورکولو له حق نه محروم کیږي. د دې ستونزې د حل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کومو لارو چارو لپاره اوسه پورې غور کړی ده؟ غور کوي نه کوي؟
کوي. یوه بیلګه زه د تېرې ورځې درکوم. تېره ورځ هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د ځینو ظرفتو ارګانونو سره ناست درلودل.
په همدې اړه باندې البته
بله، ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې چې دغه د سفتنام وخت تمدید کی د هغو ولسوالیو دپاره چې هلته ښځینه نومان سوي نه دي یا دوی خپل ځانونه دي ثبت کړي، مخکې تر دې چې دغه نیټه تمدید کړي د ظرفتو ارګانونو سره یې ناسته ونیول چې په هغه کې د شورای زنان وزارت دغه استازي وه او نور ارګانونه چې هغه رول لري د ښځینه په تشویق کې، د ښځینه په تحرک کې، مثلا په مذهبي او دینی اړخونو کې، د معرف برخه کې، په نور اړخو کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې عرصه کې خپل کار کوي، او خو زه فکر کوم چې دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اضافه کار وي، اضافه فعالیت وي، ځکه موږ د شورای زنان یا د ښځو چارو
کړل د دوی مسؤلیت دی.
بالکل بالکل بالکل.
د ستونزې لپاره د حل لارې چارې
که اجازه دلته د ښځو د چارو وزارت دی، په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري. کله چې ښځې نوماندانې نه پیدا کیږي، اولین سوال
د شرایط سخت دی.
اولین سوال
نومانده د پیدا سم شرایط سخت دی، قانون کې دوی ته اجازه نه ورکوي.
نه، اولین سوال دلته دا دی چې دغه دفترونو یا دغه ولایتي ریاستونو څه کړي دي؟ دا دونه بودیجه چې مصرفیږي دا او دا، موږ پر هغه مسلې خبرې نه کوو. خو که چیرې دغه مربوطه او ظرفت ارګانونو خپل مسؤلیت ادا کړی نه او اوس خپل مسؤلیت ادا نه کړي او لاسونه ور نه کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، دا چیلنج دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې. او که یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د پالیسي سازۍ برخه ده، هم د یو عمومي انتخاباتي نظام د رامنځته کولو برخه ده، نور نو دا چې په ټولنه کې د معرف برخه ضعیف وي، ذهنیت سازي نه وي سوی، کلتوریک مسائل یې امنیت نه نیول سوی، او همدارنګه دغه بد رواجونو دا څه ته کار نه سوی، نو دا ټول موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاری لمنه کې نسو رانغاړلې.
رشید صاحب، مخکې یادونه وشوه، پرست صاحب یادونه وکړه چې په دې اړه باندې کار روان ده تر څو پورې دغه ستونزه حل سي. تاسو له نظره څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ستونزه په بشپړه توګه او قانوني ډول حل سي؟ تاسو وړاندیز د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون حکومت خلکو ته څه ده؟
پرونه موږ په دغه غونډه کې کمیسیون سره وو او د مو وړاندیز مشخص نه و چې مخکې دغه پروسه تمدید کړي هغه ستونزې چې موږ تاسو په ګوته کړې دي چې فرانسوي چیرته خزسته ولې دولسم ټولګي نه فارغه شوی نه دي چیرته خزسته خو یې اقتصادي حالت ته اجاب نه کوي چې هغه لس زره روپۍ تضمیني پیسې هم کمیسیون ته ورکړي یا چیرته خزسته خو هلته دودیز او سنتي ستونزې دي په وړاندې باندې موږ وړاندیز دا و چې په لومړي سر کې له هغو ادارو سره چې هغه په مشخص همدغه ساحه کې کار کوي لکه د معارف وزارت سره چې هغوی څه کولی شي په دې برخه کې چې حداقل هغه د قانون شرط په دې مسئله کې کومک مرسته وسول کړي چې بیا دوی یو تش سره مخامخ نه شي یا د ښځو چارو وزارت یا د انکشاف دهات وزارت چې هغوی په مخکې له وړاندې نه په سیمو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي دي نو دوی څه مرسته کولی شي که چېرته هغوی د ستونزو په حال کې له کمیسیون څه مرسته کولی شي ښه به دا وي چې پروسه تمدید شي یو سوز لپاره او هغه مشخص کسان وهڅول شي چې پروسې کې برخه واخلي او نوملیکنه وکړي که چېرته ستونزې په د ریښې نه حل فصل نه شي که پروسه تمدید هم شي په دې معنا چې موږ تاسې یو ښې لارې ته نه ځو نو هغه صرف نه دی چې موږ تاسې وخت ووژني او کمیسیون بیا هم په عملیاتي اړخ باندې په یو اضافي کار کې مصروف شي بل هېڅ هم نه لري نو هغه ستونزې ته باید اول د حل لارې پیدا شي د اړوندو ادارو سره او وروسته هغه بیا کمیسیون په خپل واک سره کولی شي چې پروسه د سوز لپاره تمدید کړي
درنو اوریدونکو دا د ازادي راډیو د انتخاباتو په اړه ځانګړي خبرونه له دواړو مېلمنونو مننه کوم تر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
نیوند ورسپاری مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو